په پیښور کې د سهار لس بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې دویمه کړه کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خپرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستانیو او نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او ونیس پروګرام ستونزې او سرکار دروړو خبرونه له منور شاه.
اول د خبرونو سایټ کې نن په پاکستان کې د پولیو خلاف درې ورځنی کمپاین شروع شو. هلته په کابل کې نن د هغه زرګونو هزارګانو مظاهرینو په وړاندې دوی لارې تړل شوي چې د بجلی په یوه منصوبه کې د بدلون خلاف احتجاج کوي. او اسلامي دولت وسلوالې ډلې په عراق کې د بریدونو په ترڅ کې ګڼ شمېر خلکو ته مرجوب لاړولې. او اوس د خبرونو تفصیل. نن په پاکستان کې د ګوزن یا پولیو خلاف درې ورځنی کمپاین شروع شو چې پکې به ملیونونو ماشومانو ته د دغه رنځ ضد څاڅکي ورکول کیږي. په خیبر پختونخوا کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د څانګې یعنی یونیسف مشر ډاکټر محمد جوهر خان تیر ورځ مشال ریډیو ته وویل دا کمپاین به په همدې ورځو کې په افغانستان کې هم کیږي.
دا پاکستان افغانستان یوزے کیمپین دے او دی ٹائم سی پولیو وائرس کم دی سیما کی دے دائرہ پارا انتہائی ضروری او چن بدائے کیمپین پاکستان افغانستان یوزے کو دا چونکہ کیمپین تو پورا پاکستان کی دے او دا شانت خیبر پختونخوا پ پنزی ضلع کی وی او پورا پ فاٹا کی وی انشاءاللہ خیبر پختونخوا کی تقریبا 5.4 ملین ماشومان دی چاہیے تمنگا رسائی کو.
په افغانستان کې د یونیسف چارواکي وایي د درې ورځې کمپاین لپاره ټول ضروری اقدامات کړي. د یادونې وړ ده چې پولیو د نورې دنیا نه ختمه شوې خو په پاکستان کې سکال هم د دې رنځ لس او په افغانستان کې 15 نوي کیسونه مخې ته راغلي دي. نن د پاکستان د قومي اسمبلی او سینټ غونډې کیږي. د سینټ غونډه به د ماسپخین په 4 بجو د قومي اسمبلی غونډه به د مازیګر په 15 بجو شروع کیږي. د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند د قومي اسمبلی غړي عباد الله نن مشال ریډیو ته وویل چې وزیر اعظم نواز شریف به د پاناما استادو په معاملې قومي اسمبلی ته وینا کوي او په کې به د دغه شخړې د هواري په لړ کې د شفافو تحقیقاتو لپاره په اقداماتو خبرې کوي. بلخوا اپوزیشن ګوندونه وایي نواز شریف ته د وینا پر ځای د دوی وو پوښتنو ته جوابونه وایي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د پاناما استادو په نوم په لوی مقدار کې داسې معلومات برسېره شوي چې په کې د یو شمېر پخواني او موجوده نړیوالو واکمنانو د پورټو بهرنی بانک اکاونټونو کمپنیو ذکر شوه. په دې کې د پاکستان نورو ګڼ شمېر کسانو تر څنګه د وزیر اعظم نواز شریف د زامنو او لور نمونه هم راغلي دي چې په نتیجه کې د حکومت او اپوزیشن ګوندونو ترمنځ سیاسي کړکېچ رامنځته شوی دی. نن په کابل کې د افغانستان د اقلیتي شیعه مسلک هزارګانو په زرګونو مظاهرینو لخوا د بجلی د لاین د یوې منصوبې په سر احتجاج کیدونکي وو. د لړکې پولیس د ولسمشر ماڼۍ ته د مظاهرینو د نږدې ورتللو د مخنیوي لپاره د ښار مرکز ته تلونکي لوی لارې بندې کړې دي. د هزارګانو مشران غوښتنه کوي چې د ترکمنستان نه کابل ته تلونکي د 1500 کیلو واټه بجلی لاین دی د بامیان ولایت د لارې بوتل شي. په یاد ولایت کې هزارګان په اکثریت کې دي. دغه لاین په اصل کې د بامیان د لارې تیرېدل وو خو حکومت په دې کې بدلون وکړ او ویل چې د کابل شمال خواته د سالنګ د لارې په تیرېدلو به نه یوازې دا منصوبه زر تر زر سرته ورسیږي بلکې په لګښت کې به یې هم په ملیونونو ډالره کمی راشي. تاکل شوې چې د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله نن د چین له وزیر اعظم لی کیک یانګ او سبا د دې هیواد له ولسمشر شی جین پینګ سره په کتنو کې د افغانستان د سولې د هڅو په اړه خبرې وکړې. د اجرائیه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل تیر شپه مشال ریډیو ته وویل چې د سولې د خبرو مسله له چینی مشرانو سره د دغه ملاقاتونو د ایجنډې مهمه نقطه ده.
مشخصا چې پر کومه برخه به بحث ویلا هم وضاحت نشته کامل ولې په ټوله کې د افغانستان د سولې موضوع په افغانستان کې د امنیت بهتري په دغه ملاقاتونو کې به مطرح.
عبدالله عبدالله د چینی مشرانو سره له ملاقاتونو مخکې په یوه ټلویزیوني مرکه کې وویل که څه هم د سولې دروازې به د هغو وسلوالو مخالفینو پر مخ چې له جګړې لاس اخلي پرانستې وي خو هغه کسان به د افغانستان دښمنان وبلل شي چې له وسلوالو ترهګرو سره همکاري کوي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري. اسلامي دولت وسلوالې ډلې د عراق سرخار بغداد په شمال کې د پخلي د ګیس په یوه سرکاري فیکټری حمله کړې او په بغداد کې دننه خوا او شاسیمو کې یې د چاودنو یوه لړۍ شروع کړې چې پکې 9 کسان وژل شوي او په لسګونو نور ژوبل شوي دي. دغه پرونی بریدونه چې ظاهرا منظم و په داسې حال کې ترسره شول چې د داعش لخوا په دې وروستیو کې د تشدد پېښې سیوا شوي دي. پرون سهار وختي د بغداد ښار شمال اړخ ته 40 کیلومتره لرې د ګیس په دغه سرکاري فیکټری برید هغه مهال شروع شو چې د دې فیکټری تا چې دې فیکټری ته د ننوتلو په ځای کې ځانمرګي موټر بمي حمله وشو. د هغې نه پس د ځانمرګي بریدګرو او وسلوالو یوه ډله دغه مرکز ته ننوتله او هلته یې د امنیتي ځواکونو سره نښته وکړه. په یعنې حال کې د بغداد ښار نه جنوب اړخ ته 1.5 کیلومتره لرې پروت لطیفیه ښارګوټي په بازار کې پرون یوه موټر بمي چاودنه وشوه چې پکې د دوو پوځیانو په شمول 9 تنه ووژل شو. بلخوا د یادې وسلوالې ډلې خلاف د جګړې لپاره جوړ شوي اتحاد کې د امریکا استازی وایي په عراق او شام کې د یادې وسلوالې ډلې تر قبضې لاندې سیمو باندې د وسلوالو کنټرول په کمېدو دی. بریټ میک ګورک پرون د اردن سرخار امان کې وویل د دغه خودسره خلافت راغونډېدل جاري دي. نوموړي وویل د امریکا په مشرۍ د اتحاد لخوا د عراق د موسل ښار او د شام د راقه ښار د نیولو په هڅو کې پرمختګ روان دی. او بل خبر دا چې روس وروسته له هغې د چل وله او سیاسي بغز ادعا کړې چې د یوروویژن په نوم د سندرو په مقابله کې د یوکرین یوه 22 کلنه جینۍ په هغه سندره بریالي شوه کومه چې د دویم نړیوال جنګ پر مهال د شوروي اتحاد لخوا د کرایمیا سیمینه په ګڼ شمېر کې د تاتار خلکو د شړلو په اړه ویل شوې وه. جمال نومې دغه سندرغاړې پرون د ججانو او کتونکو لخوا د 1540 پوانټونو په ترلاسه کولو دې مقابلې کې ګټونکی اعلان شوه.
خبرونه مولا مشال رادیو واوریدل چې منور شاه وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د پاک افغان پولي دواړه خواو ته له نن څخه د ګوزڼ یا پولیو ضد درې ورځنی کمپاین پیل شو. په ملګرو ملتونو کې د ماشومانو د خیر ښېګڼې ادارې یونیسف یو چارواکي هیله مند دی چې دا کمپاین به د دواړو هیوادونو په سرحدي سیمو کې د پولیو وایرس د خپرېدا مخه ونیسي.
سلور کی سنا په کونړ کې شوې دي نو کوشش دې چې کم بارډر ایریاز دی یا غلطه کې ماشومان ټول رسایو شي.
په بنو کې میشت له شمالي وزیرستانه به کړل شوی خلک حکومتي او غیر حکومتي ادارو غواړي چې دوی ته د ملاویدونکو خوراکي توکو معیار او مقدار ورخه کړي.
د ایوایت را همشته پرشن شه مهرباني د یو کو زیته شه رمضان میاشت راونه دو عوام نه دا خطو خونه شي کنه.
رپورټونه وایي د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ډلې ترمنځ د روغې جوړې خبرې اخیرنی پړاو ته رسیدلې. شدونکي پر دې اندي چې دغه روغه جوړه ښایي په افغانستان کې د روانې جګړې زور کم کړي.
دا جنگ خپل ډیر وحشتناک پړاو ته رسیدلی ده. که چېرته حزب اسلامي سیاسي عمل ته راځي نو دغه به د جنگ دغه روانه دایه کمزوري کړي.
ستونزې او سرکار ونیس پروګرام هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنۍ موضوع ترازو له نن څخه په افغانستان او پاکستان کې هممهاله د ګوزڼ یا پولیو ضد درې ورځنی کمپاین پیل شو چې ویل شوي پکې به په ملیونونو ماشومانو ته له دغه رنځ څخه د حفاظت واکسین ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د یادو دواړو هیوادونو پرته د نړۍ په بل هیڅ کوم ځای کې ماشومانو ته د ګوزڼ ناروغي نه لګي. په ملګرو ملتونو کې د ماشومانو د خیر ښېګڼې ادارې یونیسف چارواکي هیله ښیي چې د دې کمپاین په ترڅ کې به د پاکستان او افغانستان په سرحدي سیمو کې د پولیو وایرس له منځه یورل شي. تفصیل د منور شاه رپورت کې.
نن په افغانستان او پاکستان کې د ګوزرن یا پولیو خلاف په یو وخت او مربوط درې ورځنی کمپاین شروع شو. پاکستانی چارواکي وایي دا کمپاین به د قبایلی سیمو او خیبر پختونخوا په شمول په ټول هیواد کې ترسره کیږي چې پکې به د 15 کلونو د عمر پورې 14 میلیونه ماشومانو ته د دغه رنځ خلاف څاڅکي ورکول کیږي. هلته په خیبر پختونخوا کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د څانګې یعنی یونیسف مشر ډاکټر محمد جوهر خان وویل چې په دواړو هیوادونو کې مخکې زیاتره کمپاینونه جدا جدا شوي او دا هم یوه وجه ده چې د ګوزڼ وایرس وخت په وخت له کرخې اوړي راوړي او له دې هیوادونو د پولیو خاتمه ونه شوه. نوموړي زیاته کړه
دې ټایم چې پولیو وایرس کم دې سیمه کې دې دایره لپاره انتهایی ضروري و چې موږ دا یو کمپین د پاکستان افغانستان یو ځای وکړو. افغانستان چې کوم ملګري دي هغوی سره کوآرډینیشن شته دی. د ملک په سطح باندې هم او د خیبر پختونخوا فاټا او د هغه اړخ د ننګرهار چونکہ دا نومبر نہ دی اڑخ تا سلور کی سنا پکنڑ کی شیوی دی نو آغا لگ مونگ دا پارا دیر زیاد فکر دے دا افغانستان سائیڈ تا مو پاکستان طرف تا ہم چکتا خدای مگر دا وائرس دل دا کرانشی نو کوشش دے چی یوزے چی کم بارڈر ایریاز دی آغل دا کی معشومان تول رسائیو شی.
بلخوا د افغانستان په ختیز زون کې د یونیسف یو مشر ډاکټر فضل الله ویل د هیواد د نورو برخو په سیر دغلته هم دا درې ورځنی کمپاین ترسره کیږي. نوموړی وایي
بیا په شرقي حوزه کې په ننګرهار لغمان کونړ نورستان کې هم مهال په یو وخت باندې په ټول افغانستان کې شروع کیږي. کمسینا ماشومان چې دا د پوخ لنډینې چې او ټول واکسین کوي دوشنبه سه شنبه چهار شنبه بیا څنګه یو ورځ دروسخت لرو هغه ماشومان چې په دې درې ورځو کې خیر حاضر پاتې شوي دي دا هغه به د جمعې په ورځ باندې صرف هغه د خیر حاضرو ماشومانو پسې ګرځېږي تر څو هغه واکسین کړي.
ډاکټر فضل الله زیاته کړه چې په افغانستان کې تر دې دمه د پولیو 15 کیسونه مخې ته راغلي چې درې یې په کونړ ولایت او یو یې په هلمند او کندهار ولایتونو کې ریپورت شوی دی. دا راز ډاکټر جوهر خان وای د ماشومانو میندو پلارانو ته اپیل کوي چې د حکومتي او غیر حکومتي ادارو سره د ګوزن د خاتمې لپاره همکاري وکړي.
مور پلار زغر زیاد دی تین ساسو کور تر او رسی گی بیام پکی ماشوم پاتی شی نو دا یو دیر غٹ زمان خیل ماشوم سر بزلمی ماشوم خود دوباره نتی سی گی تی چاہتا یو دل پولیو شوا نو آسان طریقه دا دو ساس کی اور کول دی هر دل چی کلم تیم راشی نو دا یو موقع دا مور پلار تا زمان خاص تا چی ساسو کور تا محلی تا کتیم راشی نو ماشوم خام خواب بہارو باسے گو رجی آغا ماشومان چی کم پغیر پی دی چی کم وار دی آغا تول نزیاد کم زور دی ام دا ماشومان مونگ نپاتی کی گی بد قسمت ہے خبر ادا کریں گے لوگوں تک خپل معشومان اور خیال اساتے ہیں اور دبی کا ویکسینیشن خیال دے اساتی اور انشاءاللہ چیزن دا پولیو بیماری پورا دنیا ختم کرے دا امیدیں ختم ہو لیشو.
ڈاکٹر جوہر خان زیاتوی پا پاکستان کے تروسا دا پولیو لس کے سن رجسٹر شوی چی پینزے پا خیبر پختونخوا درے پا سندھ صوبہ او دوے پا بلوچستان کے مخی تراغلی دی دے آدمونی ورلدا چی گزن دا افغانستان او پاکستان نا علاوہ دا نور نڑی نا ختم کرے شوی دے.
مشال راډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه. په بنو کې مېش له شمالي وزیرستانه د بیکور کل شو خلکو له شکایتونو ورسته چې ګنې دوی ته معیاري خوراکي توکي نه ورکول کیږي. پرون د خوړو نړیوالې ادارې تر نظارت لاندې د دغو کډوالو لپاره ډوډۍ او دال پاخه کړل شول او د هغوی ترمنځ وویشل شول. زیاتره کډوالو دوی ته د ورکول کېدونکو وړو په اړه شکایتونه درلودل. د خوړو نړیوال ادارې یو ویاند بیا وویل چې دوی د کار هدف کډوالو ته ښه خوراکي توکي ورکول او په دغه لړ کې د شکایتونو یې ازاله کول دي. عمر دراز وزیر له سیمې رپورټ راکوي.
د خوراک نړیوال ادارې ورلد فوډ پروګرام بنوتری او فور ریشن سنټرو کې د شمالي وزیرستان کډوالو د خوراکي توکو په اړه شکایتونو لری کولو لپاره د خوراکي توکو معاینه وکړه. شمالي وزیرستان کډوالو نرینه او زنانه او دغه مهال د اوړه په اړه لږ شکایتونه درلودل او نور خوراکي توکو نه مطمئن اول. یو څو کډوالو نرینه او زنانه او مشال تا وویل
دونه شاله یې ماډه نور نه پخېږي دل ریږي خو داس نه غیر خبر کې کوي پخه من د ضروري د شربت په بوتل د چینه
غړي ریږي دال ریږي ملګر غادو خدا کا دوباره سن نه چې دا دوباره سن داس ویل کده هیڅ شی مو دیړه ول دلا دیړه داسو چې دژادو او غاته نه ورتي تانو رته نه ورتي خپل تکیږي.
زه محمد حبیب د منم شکلی باشنده یم. اس نن څه بو دونه ما یار چې کومه تو سنه ملي ولا صحیح نه ده دا کوم دونه دو یا دال دا زمش خپل وقتل دا شی نه کو صحیح دی زمش بیا گزارش تا زمش دا تل هر چې د کوم لور دا کلیتا هدی ته دا یره چې کومه تو کنه سہولت نه جوړ کو چې دا یو تر رحمت پر شان سے مثال مهرباني دا یو کو یوتا شیر مزار میشته روانه دو چې دا پیکج د رمضان چې کومه دو میش دا غده عوام نه دا خطو خونه شي کنه.
د خوراک نړیوال ادارې ورلد فوډ پروګرام بنو موجوده انچارج وحید خان مشال تا وویل دغه پروګرام مقصد یې د کډوالو شکایتونه لری کول وو. او ورډ فوډ پروګرام هڅه کړي چې معیاري توکي وویشي.
موږ نن دلته دا اکټیویټي وکړله د کوکینګ والا، او وړو مو دلته ورته لامدم وکړه او پاخه مو کړه، دال مو ته پاخه کړله، ټرایبل ایلډرز موجود ولله، دو ټولو ټیسټ کړله، آی ډی پیز ځان لا چیک کړله. هغې د دې په حوالې سره تعریف وکړه چې د دې کوالټي ښه ده. ورډ فوډ پروګرام کار همدا ده چې د آی ډی پیز لپاره ښه نه ښه کوالټي او ښه سپورټ او اسسټنس ورکړي فوډ په حوالې سره، او دا مسله ورته حل شي.
دا یادونه ده چې شمالي وزیرستان کډوالو ته د ورډ فوډ پروګرام له طرفه په میاشت کې یو ځل اتیا کیلو اوړه، څلور نیم کیلو غوړي او اته کیلو دال د هرې کورنۍ په سر ویشل کیږي. او د ورډ فوډ پروګرام مشرانو په وینا را روان راشن کې به دوی ته رمضان پیکیج کې هم اضافي خوراکي توکي ویشي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے.
د کورمې په مخیزو کې د شوو فرقیزه جګړو لامل د سیمې سړکونه، هسپتالونه او سکولونه زخت زیات زیانمن شوي دي. همدارز د بجلی نظام هم خراب شوی چې لا هم بیرته نه دی جوړ کړل شوی. د سیمې خلک له حکومت غواړي چې لږ تر لږه د بجلی ستونزه ورته حل کړي چې په خبره ژوند یې یو څه آرام شي. د سیمې طارق اورگزی رپورټ راکوي.
په کورما کې امن دراتلو پس د مخیزو خلک لخپلو کورونو ته واپس شوي دي. خو ځایي اوسیدونکي وایي په دې سیمه کې درې کاله ترېدو پس هم دوی د بجلی سهولت نه محروم دي. عبدالمجید په نوم یو ځایي کس مشال لوډیو ته وایي په سیمه کې فرقایزه شخړو په وخت تباه شوی د بجلی نظام لا هم نه دی ټیکړه شوی.
کراسیس کې دا ټول بجلی لکه کم دی وری بای شوی، ختم کړای شوی، هر څه ختم شو، ترون هر څه ختم شو. نو بجلی شته او ټرانسفارمر یې څوک می هغه خلک وړي دي جګړو کې. نو دلته ستر لینډ حکوم هغه کم بیشته هغه کوم غمزه بیا ورکی نشته.
په کورما کې د کال 2000 نو وروسته شیعه سنی ډلو ترمنځ شاوخوا نه جنگونه شوې دي چې پکې د سیمې بنیادی ډنچا سخت متاثره شوې ده. په 2012 کال کې چې کله مری امن لوزنامه عملی شو، نو د مخیزو خلک هم خپل کورونو ته ورغلل. خو ځایي اوسیدونکي وایي په سیمه کې تر اوسه بجلی نه دی بحال شوی. حاجی رفیق په نامه یو ځایي مشر مشال لوډیو ته وایي بار بار خپل فریادونه حکومتي چارواکو ته وړاندې کړل، خو د بجلی مسالې حل نه شوله.
لوزنامه شوې ده، هغه لوزنامې لون دی مور غلی او غی لوزنامې کې متعیل شوې دي چې تاسو ته بمو تللې سره ستوره سہولیات کنه دا بمو دیر کو او متا بجلی اوسه پورې نه ولګی دا نو مو بار بار حکومت لوړیو هغه متعیل چې تو ایم ان ای سره کور دی ایم ان ای مو علاقې سړای د غخپل د علاقې کسي پڅیر سي چې دا وته د خلکو ته د مشکلاتي
د صدی خان نه شاوخوا 8 کیلومتر لري. مخزو سیمه د الزو تحصیل په حدودو کې راځي چیرته کې لږ زرونه زیات د خلکو آبادی ده. معلوماتو تر مخه په مخزو کې 12 کلی دي چې په هغه کې 10 کلی داسې دي چې د حقوقي بجلی نشته. د کوزي کورمه پولیټیکل تحصیلدار محمد ریاض مشال لوډیو ته وایي دوی کوشش کوي چې په مخزو کې د ټولو کلو بجلی بحال کړي.
پی ایس ایف په ذاتی کوششونو زمونږ دی پی ایس ایف دی پکې ویناګانې کړوي په هغه باندې دا میلاو شو دي. تاسو ته پته بجلی معامله خو دا ښکته نه وي کنه جلو کلی خو مطلب نه پی ایس ایف نه زمونږ انتظامی لاس کې دوره صحیح چې مونږ وکړو. په دې کې الریډي لیټر هم شو دي، په دې کې د پی ایس ایف میټینګونه هم شو دي چیف سره. نو انشاءالله دې لپاره کوشش جاری دي، دا به وشي د خیر سره.
د مخزو خلک د حکومت غوښتنه کوي چې په سیمه کې د بجلی بحال دو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړی شي. طارق اورگزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده. د روسیو کې پر ټولنیز میډیا خبرې شوی وی ویډیو د وزیرستان د ولسونو غوسه را پارولې ده. په ویډیو کې خوده شوی چې وکاس چې د وزیرستان د خزو دودیز کالی یا جامع چولی د پاکستانی پوز سرتیرو پر وړاندې نڅا کوي. د وزیرستان قومي مشرانو د سیاسي ګوندونو مدني ټولنو غړو او زدکونکو پرون په ډېر اسماعیل خان کې د وی غونډې په ترڅ کې دغه ویډیو مخته پراته خپل احتجاج ریکارډ کړو. د پاکستان پوز لمشر څخه یې غوښتل چې په دغه اړه پلټنی وکړي. د مشال رادیو خبریال سیلاب مسعود نور حال راکوي.
په غونډه کښې د امنیتي فورسز له طرفه خارج شوې دغې ویډیو په سختو ټکو کښې غندنه وکړای شوه چې په کومه کښې یو فرضي تراګر د ښځینه په شکل کښې د وزیرستان د ښځینه په روایتي خط یا کمیز کښې ملبوس د امنیتي فورسې سرتېري د کلاشنکو په ډالۍ د یو غار نه راوباسي، تلاشي یې اخلي او ورسته یې بیا ګډوي. د وزیرستان قومونو دغه ویډیو څرنګ محسوس کړې ده، د مسلم لیگ نون ګوند مشر دلاور خان مسعود ویایي:
په فیسبوک باندې یوه ویډیو راغلې ده، د آرمی په وردیشه سړی ورته ویلوړ دی، د کیم د میژ د روایات یا ثقافت یو انداز ده، د میژه د دغه شایي خیال نه ساتلی، بې حرمتي کړې ده، بې انتهایي، یا که په آرمی شي وي، یا که دغسې چا جوړه کړې وي، نو د دغه میژ برپور او مزامات یې کوي.
د قومي اولسي ګوند مشر او د احمدزی وزیر قبایلیانو چیف سردار علي وزیر زیاتوي:
دغه کسونه چې د کیم حرکت کړی دی، دا په ناپوهي سره نه دی شوی، که چیرې د دغې پلټنه نه وشوله او هغه خلک چې چا حرکت کړی دی هغه خلک تر مخامخ نه کړل، دا تلونکي تور بنه په ټول قومینه د دغې واقعې په خلاف بنه منظم کوي.
په ګومل یونیورسټي کښې په زده کړه لګیا دوه طالبي علمون په دغه بری کښې خپله غوصه په درنګ جوتوي:
زه منظور نمیږه، ګومل یونیورسټي سټوډنټ یم. په وزیرستان کښې فوزیونه یوه ویډي جوړه ده چې پاک شي فوزي چې میش کیم ښځینه روایتي لباس ته هغه اغوستی دی، په هغه کښې یې ډانس کړی دی، دا د میژ د پوره ډېره سخته خبره ده. میژ غوړي چې دغه ویډیو د انکوایري وشي او چې څوک هم پشه ملوث دي، هلته دا ډېره سخته سزا ویر شي.
مونو فدا محمد، ګورنمنټ ډیګري کالج نمبر ون ټرایبل سټوډنټ صدر یم. میژ آرمی چیف ته دا ریکویسټ دی او دغه شي دا تحقیقات وشي چې دا ویډیو جوړه ده، کیم کسان پشه انوالو دي چې دغه ته سزا ملو شي. په دا نه اول چې دا قومینه او آرمی په خپل منځ کښې بغاوت وشي، لیا څه مسله جوړه شي.
په غونډه کښې د قبایلي ژڼیو او طالبي علمانو یوه کمیټي جوړه کړای شوه چې په کومه کښې شامل کسون به په دغه بری کښې د روانې میاشتې په دوه ویشتمې نېټې د اتوار په ورځ د ډېره اسماعیل خان په اکنواز پارک کښې د احتجاجي جلسې او لاریون د پاره د سویلي قطبي وزیرستان او نیمو قبایلي سیمو ټولو قومونو ته د شرکت بلنه ورکوي. دا د یادوي چې په پېښور کښې د ایس پی آر یوه لوړ رتبه چارواکي دا ویډیو رښتینې نه ده بللې، خو قبایلیون بیا هم غوښتنه کوي چې په دغه بری کښې د سپېڅلې تحقیقات وشي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
د سولې پر لور
یو ناڅاپه درز وشو، په بس دغه مړي مراغ دی، اوس هم هلته دومره پراته دي.
هره ترهګري بدرنګه ځکه ده چې د هغه مینه له ژونده سره نسته.
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې به نظریه، سوچ او فکر چې کوم دی ختمېږي.
مونږ خویندې او میندې نور نه غواړي چې نور په بېګناه زامنو په تابوتونو ته کښېني، ټولو ته خپل پلو غواړي چې نور اور بند کړي.
دا د سولې اواز دی.
د سولې پر لو
د خپل منځیو شخړو د حل سوله ییزې چارې او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خپرونه د هرې دوشنبې یا ګل او هرې یکشنبې یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
رپورټونه وایي د افغانستان د حکومت او حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار ترمنځ دروغې جوړې خبرې اخیرنی پړاو ته رسېدلي، او زر ده چې افغان ولسمشر په دغه اړه یوه موافقتنامه لاسلیک کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې لا هم د حکومتي ځواکونو او یو شمېر وسلوالو ډلو ترمنځ جګړه دوام لري. دا چې د سولې له بهیر سره د ګلبدین حکمتیار یو ځای کېده به په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره تر کومه حده مرسته وکړي؟ د دې پوښتنې د ځواب لپاره د بوریوال کاکړ دا رپورټ اورو.
د افغانستان د سولې عالي شورا وای دوی افغان حکومت او پخپله د حزب اسلامي یو شمېر غړو په دې کې رول لوبولی چې ګلبدین حکمتیار له جګړې لاس واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای سي. د سولې د عالي شورا غړی قاضي امین وکاد وای د افغان حکومت او حزب اسلامي د مشر ترمنځ په تړون کې د افغانستان او نړیوال ټول قوانین په پام کې نیول سوي دي.
متن داسې ترتیب شوی دی چې ملي او بینالمللي قوانین چې په افغانستان کې باید مراعات شي، په دې کښې کوم مدیریت او وزارت او سفارت غوښتنه نشته دی. دا موافقت ډېر ساده دی او په دې باندې عمل درآمد د حکومت دپاره ډېر اسانه دی.
د سیاسي چارو کارپو خوشحال خلیل وای د سولې له بهیر سره د حزب اسلامي یو کېده به پر نورو وسلوالو ډلو هم فشار زیات کړي.
د افغانستان د نظام په ضد باندې چې دلته کوم جنګ روان ده، دا جنګ خپل ډېر وحشتناک پړاو ته رسېدلی ده. نو که چېرته حزب اسلامي راځي او د وسلک دي او سیاسي عمل ته راځي، نو دغه به د جنګ دغه روانه دایه کمزوري کړي او بالاخره به نور ډلې ټپلې هم تشویق سي، سي هغوی هم په یو په بل پسې داخل د سیستم سي.
د سیمه ایزو چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی هم خوشحال خلیل ته ورته نظر لري. نوموړی وای له افغان حکومت سره د ګلبدین حکمتیار روغه به اغیز ولري.
حالانکه د اسلامي قوت ډېر نشته، خو بیا هم چې هغه فله وکړي نو دا څنګه سید نور هم داسې چې کوم وسله والې ډلې دي نو هغوی باندې به فشار راشي چې که هغوی هم دا فله وکړي نو ممکن ده چې افغانستان کې د ورور وجنه ودرېږي او هلته کې آرامي راشي.
خو رحیم الله یوسفزی وویل که ګلبدین حکمتیار کابل ته ستون سي نو بیا هم ځینې اندېښنې شته.
آیا د افغانستان حکومت کې چې کم خلک د مخکې نه د حزب اسلامي او د حکمتیار مخالفین دي، هغوی به د زړه د اخلاص سره دا خبره ومني، حکمتیار سره به تعاون وکړي، حکمتیار به ورسره هم تعاون وکړي، دا به ډېر لوی چیلنج وي.
خوشحال خلیل وویل حزب اسلامي د نړۍ د یو شمیر هغو ډلو تر نظریاتي اغیز لاندې ده کوم چې په پوره توګه جمهوریت ته نه دي قایل.
جمهوریت چې په صحیح معنا سي د غربي معنا باندې ده، هغه سره دوی وړاندې یعنی دوی لپاره ډیموکراسي هدف نه ده، بلکې ډیموکراسي هدف ته د رسیدلو یو لار ده. نو طبعا په دغه فکر باندې دوی غواړي چې معمولا په نظامونو کې داخل سي او بالاخره بیا په دغه جمهوري طریقې سره قدرت ترلاسه کړي. او که چېرته د افغانستان کې چې د حزب اسلامي دغه لاره ونیسي نو دا تقریبا یو لوی بدلون ګڼل کېدلی شي.
رحیم الله یوسفزی وویل که ګلبدین حکمتیار د جګړې پر ځای د سیاست لاره خپل کړي نو کېدای سي د واک له پلوه ښه راتلونکی ولري.
دوی واقعاً د سوله وکړي او یا په دغه نظام کې شامل، ځکه چې مخکې نه ډېر مهم کسان دي د اسلامي هغه په دغه حکومت کې شامل دي، پارلمان غړي دي، لکه دوی ټول بیا یو ځای شي نو دا به یو غټ قوت جوړ شي په افغانستان کې.
د سیاسي چارو کارپوهان وای د ګلبدین حکمتیار لپاره به په افغان سیاست کې ځان ځایول ځکه آسان وي چې وار له مخې د ګوند زیاتره غړي د هیواد د جمهوري نظام برخه دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د مشال ریډیو اوریدونکو د ننګرهار چارواکي وایي په دوه جلا جلا پیښو کې د انسان تښتونکو له منګلو د دریو ماشومانو په ګډون پنځه تنه خوشي کړي او عاملین د قانون منګلو ته سپارلي دي. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
د ننګرهار امنیه قماندان جنرال زلور خان زاید د یک شنبه په ورځ مازیګر مهال د ننګرهار د رسنیو په کور کې د یو مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې هغه دوه تنه انسان تښتونکي په ټپي حالت کې د خبریالانو په وړاندې راوستل چې د تورخم جلال آباد په لویه لاره یې د مومندرې ولسوالۍ اړوند سیمه کې د انسانانو د تښتولو پر مهال له پولیسو سره د نښتې په دوران کې ټپیان شوي ول. جنرال زاهد په دغه مطبوعاتي کانفرنس کې خبریالانو ته وویل
نن له غرمې نه مخکې د مندرې ولسوالۍ په ساحه کې د اختطافچیانو یو ګروپ چې په یو کورلا ډوله موټر کې مسافرین چې یو سیاسره و او یو کوچنی ماشوم ورسره و او د دې خاوندو غوښتل چې دوی اختطاف کړي او پولیسو ته اطلاع رسیږي. پولیس یې حرکت کوي، د دوی په تعقیب باندې ورځي او په دوی باندې ډزې کوي. قابل کې دوی هم ډزې کوي چې په دغه برخورد کې دوه نفره دغه جنایتکاران د پولیسو له خوا نه ډزو کې لګیږي چې فعلا هم زخمیان دي لمنګ سره دي.
بلخوا د ملي امنیت منصوبینو د جلال آباد ښار اومي ناحیې اړوند یو تن د دوه تنو ماشومانو د تښتولو پر مهال نیولی دی. په دې اړه د ننګرهار د والي بیان عطاولا خوږیاڼي خبریالانو ته وویل
دوه تنه ګلالي ماشومان چې عمرونه یې د پنځه او دریو کلونو ترمنځ دي د جلال آباد ښار د اومي ناحیې اړوند د تبلیغیانو مرکز ته نږدې د یوه تښتونکي فرهاد له لورې دوی غوښتل چې وی تښتوي، خو د دغه عمل د ترسره کېدو پر مهال د ملي امنیت زړورو منصوبینو فرهاد نیولی دی او هغه دوه ګلالي ماشومان چې یوه نجلۍ ده او یو درې کلن کوچنی هلک دی دوی د تښتونکو له منګولې خلاص کړي او خطابګر وی نیولی دی او دا مهال تر پوښتنو لاندې.
د ننګرهار امنیه قوماندان جنرال زلور خان زاید وایي چې ټولو پولیسو ته یې امر کړی چې د هر ډول جنایي جرم په حالت کې که څوک ولیدل شي او یا د تېښتې په حال کې وي په مرمیو دې وویشتل شي.
امنیتی پوستو ته هم هدایت ورکړی ده، امیرین د اوزو ته هم ورکړی، قمندانان د ولسوالۍ ته هم. اختطافچی، تروریست، خاین، جنایتکار که امنیتی ځواکونه په دې کې غفلت وکړي هغوی سره هم قانوني برخورد کیږي، او که جنایتکاران امنیتی ځواکونه سره مقاومت وکړي لکه څنګه چې دغه جنایتکاران ونیول سول وشتل سول، همدغسې به نور هم ولو او له بینه به وړو.
د یادولو ده چې د تیرو دریو میاشتو راهیسې که یو لور ته په ننګرهار کې د انسان تښتونې پیښې زیاتې شوي، نو بل لور ته یې په وړاندې امنیتي ځواکونو هم کلک تدابیر نیولي چې په دې وروستیو کې یې د انسان تښتونکو یو شمېر کسان نیولي او د هغوی له منګولو څخه یې یو شمېر کسان آزاد کړي هم دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
په پیښور کې د سحر لسنی بجې کیدونکو تولیدونکو د منور شانه د خبرونو لنډیز اورو.
نن په پاکستان او افغانستان کې د ګوزړن یا پولیو خلاف د ورځنی کمپاین شروع شو چې پکې به میلیونونو ماشومانو ته د دغه رنځ ضد څاڅکي ورکول کیږي. په دواړو هیوادونو کې د یونیسف چارواکي وایي په منظمه توګه د دې رنځ خلاف کمپاین به ډیر مؤثره وي. د پاکستان او افغانستان نه علاوه پولیو د نړۍ د ټولو هیوادونو نه ختمه شوې ده. نن به د پاکستان قومي اسمبلی او سینټ غونډې کیږي. تمه ده چې وزیر اعظم نواز شریف به قومي اسمبلی کې دغه غونډې ته د پاناما اسنادو په اړه وینا وکړي. اپوزیشن ګوندونه وایي نوموړی د وینا پر ځای په دغه معامله د دوی وو پوښتنو ته جوابونه ووایي. نن په کابل کې د هغه زرګونو شیعه مسلک هزارګانو ظاهرینو په وړاندې د ښار لوی لارې تړل شوي چې د ترکمنستان نه کابل ته تلونکي د بجلی د لاین په منصوبه کې د بدلون خلاف احتجاج کوي. دوی غواړي چې دغه لاین دې د اصل منصوبې سره سم د بامیان ولایت د لارې بوتلل شي. ټاکل شوی چې د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله نن د چین له وزیر اعظم او سبا د دې هیواد له ولسمشر سره په کتنو کې د افغانستان د سولې د هڅو په اړه خبرې وکړي. د اجرائیه ریاست ویاند ویلي دي د سولې د خبرو مسله به له چیني مشرانو سره د دغه ملاقاتونو د ایجنډې مهمه نقطه وي. اسلامی دولت وسله والې ډلې د عراق سرخار بغداد په شمال کې د پخلي د ګیس په یوه سرکاري فیکټرۍ حمله کړې. په بغداد کې دننه او خواوشا سیمو کې د چاودنو یوه لړۍ شروع کړې چې پکې 9 کسان وژل شوي او په لسګونو نور ژوبل شوي دي. او روس وروسته له هغې د چلول او سیاسي بغد ادعا کړې چې د یوروویژن په نوم د سندرو په مقابله کې د یوکرین یوه 22 کلنه جینۍ په هغه سندره بریالي شوه کومه چې د دویم نړیوال جنګ پر مهال د شوروي اتحاد لخوا د کرایمیا سیمې نه په ګڼ شمېر کې د تاتار خلکو د شړلو په اړه ویل شوې ده.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د اداریو د نننۍ اداریو مهمې برخې د سراج زهیر ناورو.
نن د پیښور نه خپرېدونکي مشرق ورسپانه خپلې اداریې کې لیکي د پاناما لیکس په حواله باندې د حکومت او د مخالف ډلې مذاکراتي ډلې کوشش شروع کړې چې دا مسله په سم ډول هواره شي، خو په دې معاملې کې خند ځینې ګوندونو او د حکومت د رویې له وجې راپیدا کیږي. د ادارې په وینا چې اوس وزیر اعظم نواز شریف د دې مسلې د حل لپاره سپریم کورټ ته خط لیکلی او د سپریم کورټ لخوا په دې باندې معذرت هم راغلی، نو د دې نه به هم دا مسله نوره کړکېچن شي. ادارې زیاتوي چې د پاناما لیکس معاملې یوازې په پاکستان کې نه راغلي بلکې د دې نه ټوله دنیا متاثر شوي او د دنیا په جمهوري ملکونو کې د ځینو صدرانو او وزیر اعظمانو پر ضد خو پارلیمان په فوري توګه اقدامات کړي، خو د پاکستان جمهوریت څه وکړل کوم چې یو سوال راپورته کوي. اداریه آخر کې وایي د دې مسلې د حل لپاره ځینې تجویزونه کېدای شي، او هغه دا چې د کوم وخت نه افشور کمپنیانې جوړې شوې دي له هغې وخت دې پلټنې وکړل شي، او دا پلټنې دې یوازې د افشور کمپنیانو پورې محدودې وساتل شي، او قرض خوري د درغلي کیسونه او نورې معاملې دي له دې لرې وساتي، ځکه چې پاکستان کې د احتساب لپاره نورې ادارې موجود دي. د دې تر څنګ ایکسپریس ورسپانه خپلې ادارې کلي کې د پاکستان په عدالتونو کې دومره مقدمې را روانې دي چې سمه اندازې هم نشي لګول کېدی، او په دې مقدمو کې ځینې مقدمې داسې وي چې په کلونو کلونو را روانې وي او د حل نوم نه اخلي. ادارې وړاندې لیکي اوس چې وفاقي حکومت د دروغو مقدمو ودرولو لپاره په ضابطه دیوان کې د ترمیم فیصله فیصله کړي د کومې د منځوري دوه وروسته چې به عدالت په دروغ مقدمو درج کوونکو غټي غټي جرمانې لګوي. ادارې زیاتوي چې وزیر اعظم نواز شریف د قانون د وفاقي وزیر په مشرۍ کې یوه خصوصي کمیټه جوړه کړې چې ورته ویلي د جعلي مقدمو مخه دې ونیول شي. د ادارې په وینا چې د لا انجسټس کمیشن د رپورټ مطابق د جعلي مقدمو له وجې په عدالتونو باندې د مقدمو بوج ډیر زیات شوی دی او دویمه دا چې د دې په وجه باندې په جیلونو کې هم یو شمېر خلک د ناکر د ګناه په تور کې پراته دي. ادارې اخري کې لیک پکار ده چې حکومت دې لړکی کوټلي او فوري اقدامات وکړي او اولس ته انصاف ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری ایجنسی د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان لخوا په بهر کې د وی کمپنۍ لرلو د خبرې د تصدیق او ډیپلوماټ مجلې بیا د اسلام آباد او مسکو پر اړیکو لیکنې خبرې کړې دي چې مهمه برخې له فرخندې اسد اورو.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي د پاکستان د مخالف سیاسي ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان دا منلی چې د هم یو بهرنۍ کمپنی لرلا او دغه یې ځکه جوړه کړې وه چې په لندن کې ټیکس ورکولو نه ځان بچ وساتي. د پاناما اسنادو مخې ته د راتلو وروسته عمران خان په نواز شریف تر ټولو سخت تنقید کوونکی سیاستوال ګڼل کیږي. په دغو اسنادو کې د وزیر اعظم نواز شریف د بچو په اړه ویل شوي چې په پاکستان کې ځان د ټیکس نه د بچ کولو لپاره په بهر هیوادونو کې کمپنۍ کړی دي او د دغې لارې یې جایدادونه جوړ کړي دي. عمران خان وایي د دغه اسنادو مخې ته د راتلو وروسته باید نواز شریف مستعفي شي. بلخوا حکومت وایي دوی د پاناما اسنادو په اړه یو خودمختاره کمیشن جوړوي او باید مخالف سیاسي ګوندونه صبر وکړي چې دغه مسله د قانوني لارې هواره کړل شي. رویټرز لیکي د عمران خان ګوند لومړی د دغه خبر تصدیق کړی و چې ګنې عمران خان په 1983 کال کې چې کله هغه کرکټ کاوه په لندن کې یوه بهرنۍ کمپنی جوړه کړې وه. خو وروسته د تېرې جمعې په ورځ بیا عمران خان دا ومنله چې د هم داسې یوه کمپنی په دې خاطر لرله چې د برتانیې د ټیکسونو نه ځان بچ کړي. د پاکستان یو خبریال عمر چیما وایي د عمران خان دغه آف شور کمپنی په هغو لومړنیو کمپنیو کې راځي چې پاکستانیانو د ټیکس نه د بچ کېدو لپاره جوړې کړې وې. بلخوا ډیپلوماټ مجلل لیکي د روس او پاکستان تعلقات له هغې وروسته ښه شول کله چې په 2014 کال کې کریملین په اسلام آباد د وسلو د خرڅولو بندیز لري کړ. له دغې وروسته دواړه هیوادونه پر دې هم رضا شول چې دوی به د لاهور نه تر کراچۍ پورې د ګیس رسولو په یو پراجیکټ کار کوي. د اسلام آباد او مسکو په اړیکو کې وروستي پرمختګ د نوې ډیلي په شمول د ډیرو هیوادونو مشران هم حیران کړي دي. بلخوا روس هم د هند او امریکا ترمنځ په پراخیدونکو اړیکو نظر ساتي. واشنگتن د اسلام آباد په اړه دا نظر لري چې دوی د ترهګرۍ ضد په نړیواله مبارزه کې لزړه نه کار نه کوي، نو ځکه یې د دغه هیواد سره وخت نا وخت په اړیکو کې تاوتریخوالی په نظر راځي. او دا هغه وجه ده چې امریکا په پاکستان د F-16 جازونو په ارزانه بیا د خرڅولو فیصله ځنډولې. بلخوا روس په پاکستان د وسلو خرڅولو کې خوښي ښودلې او هم دا وجه ده چې د ماسکو او اسلام آباد په اړیکو کې مهم پرمختګ لیدل شوی دی.
وایس اف امریکا جیوه ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
په پام کې دا چې د افغانستان د حکومت اجرایه مشر عبدالله عبدالله نن د چین له وزیر اعظم او سبا له ولسمشر سره وګوري. د اجرایه ریاست مرستیال بیان همدار ازوایي چې عبدالله به له چینایي مشرانو سره په کتنو کې د افغانستان د سولې د هڅو او نورو مسایلو په اړه خبرې وکړي. دا په داسې حال کې دا چې عبدالله پرون چین ته لروانېدو مخکې په یوه تلویزیوني مرکه کې وویل که څه هم د وسلوال مخالفینو پر مخ د سولې دروازې پرانستې دي، خو د سولې مخالف وسلوال به دښمن وګڼل شي. په دې اړه نور له احمد تکل څخاورو.
تکل شوی چې د حکومت اجرایه رئیس نن د چین له صدر اعظم لی کیانګ او سبا د هیواد له ولسمشر شی جین پینګ سره په کتنو کې د افغانستان د سولې د هڅو په اړه خبرې وکړي. عبدالله عبدالله پرون د یو رسمي سفر په مخه بیجینګ ته ولاړ او په پام کې دا چې له چینایي چارواکو سره به د افغان حکومت د سولې پر هڅو سربیره پر نورو مسایلو هم خبرې وکړي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل آزادۍ رادیو ته ویل چې د سولې د خبرو مسله له چینایي مشرانو سره د ښاغلي عبدالله د لیدنو کتنو د اجنډا مهمه برخه ده.
په دې ارتباط به هم بحثونه وي، مشخصا چې پر کومه برخه به بحث وي لا هم وضاحت نشته کامل، ولې په ټوله کې د افغانستان د سولې موضوع په افغانستان کې د امنیت بهتري په دغو ملاقاتونو کې به مطرح شي.
د حکومت اجرایه رئیس د چین له صدر اعظم او ولسمشر سره لکتنو مخکې په یو ټلویزیونی مرکه کې وویل که څه هم د سولې دروازې به د هغو وسلوالو مخالفینو پر مخ چې له تشدد څخه لاس اخلي پرانیستې وي، خو هغه کسان به د افغانستان دښمنانو بلل شي چې له وسلوالو تروریستانو سره همکاري کوي. ښاغلی عبدالله دا څرګندونې پرون د چین له سی سی ټی وی ټلویزیون سره په مرکه کې وکړې. څوک چې وسله اخلي تشدد ته مخه کوي، له تروریستي ډلو سره اړیکې ساتي او همکاري ورسره کوي، یا له تروریستي شبکو سره مرسته کوي د دښمن په توګه به وپیژندل شي. نو سره له دې چې دا اساسي اصل چې هر هغه چاته به د سولې دروازه پرانیستې وي چې له تشدد خلاص اخلي پر ځای دی، خو په عین حال کې موږ باید د هغو حقایقو پر بنسټ چې ورسره مخامخ یو ستراتیژي ولرو. ښاغلی عبدالله وویل طالبانو په 2014 کال کې او پروسه کال فکر کاوه چې له پوځي لارې به بریالیتوب ترلاسه کړي او ځکه د سولې د خبرو په مسله کې بې تفاوته و. عبدالله زیاته کړه دا طالبان دي چې د جګړې لارې غوره کړي. له بده مرغه طالبانو ناسمه لاره د تشدد، جګړو او له تروریستي ډلو سره د اړیکو لاره غوره کړه چې د سیمې لپاره یو ګواښ دی او د نړیوال تروریزم د یوې برخې په توګه پیژندل کیږي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت د سولې او پخلاینې غوښتنه مخکې کړې وه او نورو هیوادونو هم د دې خبرو د کوربتوب هڅه کوله. په دې کې یو د څلور اړخیزو خبرو میکانیزم و چې افغانستان، پاکستان، چین او امریکا یې غړي وو. اجرایه رئیس په دې مرکه کې د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه هم خبرې وکړې او ویل چې د افغانستان یو شمیر اقتصادي پروژې د ناامنیو له کبله زیانمنې شوې دي. عبدالله همدار زیاته کړه چې افغانستان به له ټولو ستونزو سره سره په روان میلادي کال کې له هغو پروژو ګټه واخلي چې په تیرو دوو کلونو کې بشپړې شوې دي.
د احمد تکل رپورټ موریدو. د افغانستان د علماو شورا یو ځل بیا په افغانستان کې روانه جګړه د اسلام له نظره حرام او بدله. د دغه شورا بیان د یکشنبه پر ورځ د سولې علي شورا او د سولې او جګړې د انسټیټیوټ په ګډ کانفرنس کې وویل چې افغان علما د هغه کسانو تر څنګ ولاړ دي چې د سولې غږ اوچتوي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې علي شورا وایي هیواد یوې عادلانه او هر اړخیزې سولې ته اړتیا لري. په دې اړه له کابله د رحمت الله افغان رپورټ اورو.
د افغانستان د علماو شورا وایي چې د اسلام دین سوله فرض او د دوو مسلمانو ورونو په منځ کې جګړه حرامه ابلل ده. د دغه شورا ویان مولوی محمد قاسم حلیمی د جګړې مخنیوي عبادت یاد کړل او زیاته یې کړه چې هغه څوک چې د اسلام دا ولري باید د خلکو امنیت خوندي کړي څو اسلامي اصول په ښه توګه عملي شي. ښاغلی حلیمی چې د افغانستان د سولې علي شورا د جګړې او سولې د انسټیټیوټ سره د اسلام له نظره د سولې فرضیت تر عنوان لاندې ګډ کانفرنس کې خبرې کولې، وسلوالو مخالفانو ته په خطاب کې وویل:
منګه هغه کسانو ته چې نن یې د توپک په مرمۍ باندې کلمه لیکلې ده او هغه څوک چې وزن شي هغه کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله وایي، هغه ته مو خطاب ده چې جنگ حرام بولو، صلح فرض بولو. منګه د صلح لاس اوږد کړی ده، څوک مونږ ته د جنگ لاس را اوږدوي دا حرام ده. او د دې په مقابل کې علما د ټولو فرګنو په څنګ کې ولاړ دي تر څو د صلح لپاره یو اواز پورته کړو.
دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان عالمان په هیواد کې روانه جګړه ناروا بولي، بلکې څو ځله یې له مسلمانانو غوښتي چې د پردیو او د اسلام د دښمنانو د بېلابېلو توطیو ښکار نسي. دوی په وار وار په ولایتونو کې له افغان امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ اعلان کړی. دا کانفرنس چې دوه ورځې به دوام وکړي د سولې عالي شورا یو شمېر غړي، دینی عالمان، مدني فعالان، مصري عالمان او یو شمېر حکومتي چارواکي پکې برخه لري چې د اسلام له نظره د سولې په اړه بحثونه کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي هیواد یې یوې عادلانه او جامع سولې ته اړتیا لري. د دغه شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار وایي چې د سولې په موضوع کې باید هر اړخیز عدالت رعایت شي.
حقوق همه
دی وایي موږ هغه سولې ته عادلانه ویلی سو چې له ټولو ډلو سره وي او د ټولو حقونو پکې رعایت شي. حتی زموږ ترمنځ هم اختلافات شته، دغه هم باید رفع کړي. په داخل کې هم ټولنیز عدالت تامین کړي، سوله بېخه د سولې مسایل برقرار شي. موږ د یوې ټولیزې سولې غوښتونکي یو. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو د سولې هغه وړاندیز چې ټاکل شوې وه د مارچ په لومړیو کې غونډه وکړې رد کړ او د عمري په نامه یې د افغان حکومت پر وړاندې پراخ عملیات پیل کړل. خو د افغان ولسمشر مرستیال ویان وایي له هغو کسانو سره به جدي مبارزه وکړي چې سوله نه غواړي او جګړه کوي.
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یولسو بجو
د مشال برکه
په یوونیمه بجا
مشالونه
په پاوکم دریو بجو
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلورو بجو.
او سوریدونکو ستونزې او سرکار خبرونه چې زموږ همکار مجید بابر یې جوړوي په تکراری توګه درته ورکو.
ستړي مشي د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني. د نن په خبرونه کې به واورئ چې د ملاکنډ او سوات ولسوای چې د دوی په سیمو کې په عدالتونو کې ججان یا د قاضیانو له کمی د وجې د دوی مقدمې په کلونو د ځنډ ښکار وي او نه یوازې دوی د دې له وجې خپل منځي دښمنو سره مخ کیږي بلکې د دوی مالی زیان هم روان دی. دا چې حکومت ولې د دغو سیمو په عدالتونو کې د قاضیانو کمی نه پوره کوي همدغه زموږ د نننۍ ستونزې او سرکار خبرونې موضوع ده.
سابقه چې کم حالات تیر شوی دي په هغه کې یو فیکٹر د کمزوري جوډیشل سیستم هم وو.
دلته کې اوس موجوده چې زمونږ کم سول ججز دي او کم اډیشنل سیشن ججز صاحبان دي نو په هغه کې زمونږ سره د یو جج سره 700 او 800 کیسونه دي. په هغه وجه باندې موږ ته هم تکلیف دی زمونږ موکلانو ته هم تکلیف
په ملکنډ او سوات کې د عدالتي قاضیانو د کمی په موضوع زموږ همکار نیاز احمد خان دا راپور برابر کړی. ستاسو پام ورته راګرځوم.
د سوات ضلع چې د 50 لکو نه زیاته آبادی لري او د سوات په 9 تحصیلونو کې واړه لوی د 30 نه زیات عدالتونه ولس ته انصاف ورکول لپاره جوړ شوي دي. په دا اړه سوات وکیلانو اتحادیې مشر حضرت معاذ وایي چې سوات کې د فوجي اپریشن وروسته د یو قانون تر سوري لاندې هر عدالت ته په خاص شمېره سره مقدمې چلولو امر جاری شوی و ولی اوس په هغه قانون عمل نکیږي.
سوات کې سابقه چې کم حالات تیر شوی دي په هغه کې یو فیکٹر د کمزوري جوډیشل سیستم هم وو. خو شریعه ریګولیشن 2009 کې دوه اهم خبرې وې چې د سیول کیسز د پاره ټایم فریم ورک وو د کریمینل کیسز د پاره ټایم فریم ورک وو. 2009 کې ریګولیشن چې راغی او سوات بیا بحالۍ طرف ته لاړو نو زمونږ د سیول ججز سترینت 48 اوس هغه سترینت راغی 2 سیول ججز ته او دا یو حقیقت دی چې د ججانو کمی د وجې نه وکیلان عام خلک لیټیګنټس د ټولو ته انتهایی تکلیف دی.
یو بل وکیل زړور خان چې د 13 کالو راسې سیدو شریف کې د خلکو مقدمې عدالت کې وړاندې کوي په دا اړه وایي
دلته کې اوس موجوده چې زمونږ کم سیول ججز دي او کم اډیشنل سیشن ججز صاحبان دي نو په هغه کې زمونږ سره د یو جج سره 700 او 800 کیسونه دي. په هغه وجه باندې موږ ته هم تکلیف دی زمونږ موکلانو ته هم تکلیف دی زمونږ د مشرۍ د خلکو ته هم تکلیف دی او د انصاف د رسایي شي ده په دې کې غیر ضروري تاخیر شي نو روان دی. په مصیبتونو باندې موږ لکه د 20 ورځو مخکې تاریخ ته تنګیرا کوله او کله یو مسله کله بل مسله نو دا خلک دا سفر کیږي زمونږ دا مطالبه ده چې دا ججان موږ ته پوره شو دي ججانو دا کمی شي دی دا د زر تر زر دی.
د منګورې یو سپینګیره اسماعیل خان چې د مقدمې تاریخ ته سیدو شریف عدالت ته راغلی دی ګیله کوي چې ججان نشته او مقدمه د ځنډ ښکار ده.
یاره دلته خو زمونږ خدای بعد سر نه کیسونه چالو دي کوي خو اوس کیس کوي خو ججان نشته د ججانو کمزوري ده پخه کوي موږ د ججان نه کي درې دي که څلور ججان دي نور دا غټ سوات ده زما د کیس خو دا ډېر وخت دا بعد سر زما د پلار د وختونه شروع دي هغه بعد سر پکې لا مړ شو دا موږ پکې مړه وو ختمیږي نو.
یو بل مشر بابا وایي چې د کلونو راسې مې په عدالت کې مقدمه روانه ده او د ختمېدو نوم نه اخلي.
زما نوم سوال پخې مټ نه راپورې او غرده اشعار سپګۍ ورته وایي کیس دونه کیس شوی دی چې تاریخونه مې کړي دي او خیرات ته کېنولي وو په خپل مال
ډیر وخت مې کیس کړل دی نه ځاله کومه کیس مې کوو د خان بهادر صاحب نصیدي
په دغه اړه مو چې کله سوات کې عدالتونو دفتر څخه تماس ونیو نو هغوی تر مخه سوات کې دا وخت 8000 نه زیاتې مقدمې د ځنډ ښکار دي او دوی د ججانو کمی په اړه میډیا ته بیان ورکولو اختیار نه لري خو بیا هم دوی د ججانو کمی ستونزه پېښور کې ستر عدالت مشرانو ته وړاندې کړې ده
په ملکنډ او سوات کې د ججانو یا قاضیانو د کمښت دا موضوع مې د خیبر پښتونخوا اډیشنل اډوکیټ جنرال صابر شاه مخې ته کېښوده او په سر کې مې ترې وپوښتل چې هغوی وایي چې دغلته کې په عدالتونو کې د ججانو کمی دی نو په دې اړه باندې آیا تاسو یا حکومت کوم څه هلې ځلې کوئ چې دغه ججان پوره شي
اصل کې ڈسٹرکٹ کورٹ چې دی نه یوه خبرې ته دوا پوسټینګ های کورٹ کې های کورٹ بنچ میګورا نو سوات د ملکن ډیویژن نو سوات چې کوم بنچ کې دوا پوسټینګ دلته دی
جی
دلته هم د دې وکیلانو د وکیلانو هم د لیټ جنسن د مطالبه را روانه ده چې دلته دوه ځان دي چې جسټس
جی
یو جج بل راکی چې دلته کوم پینډینګ څه ده کیسه دې زیات نه چې دا خلکو ته فوري حساب نه لاو شي حواله سره د دې حواله سره بار بار د چیف جسټس سره بار اسوسییشن را بیٹه کړی ده او هغه واده هم کړی ده چې دلته یو څه ګرام جج دی های کورټ د بار در کې هو چې په خبر های کورټ کې پختنه د یو وخت څلو کې د جان دغه اډیشن کیږي نه
جی نو
جی
صابر شاه صاحب بس ستاسو په نظر باندې د دغو ججانو د کمې بنیادی وجه څه ده آیا حکومت سره پیسې نشته که دومره تکړه خلک نشته
دا څه ده چې دا خو ډایرکټ سپروایز کوي های کورټ پرنسل ګورمنډان سپروایز کوي او دا د ډایرکټ سپروایز کوي های کورټ او پوسټینګ هم د های کورټ کوي د یو ځینې بل ځای ته د ججانو ټرانسفر کول پوسټینګ کول یا نوی ججان اغستل یا های کورټ یو بنچ ته د های کورټ جج لیږل یا د هغه واپس کول دا ټول د چیف جسټس اختیارات دي د پشاور های کورټ
خو چیف جسټس چې کومه فیصله کوي نو هغه خو د حکومت په هدایاتو په ایڈوایز باندې کوي او د حکومت چونکې پبلک سره کار دی د سوات ولس د ډیرو مدونه د ستونزو سره مخ دی نو بیا ستاسو اداره یا حکومت د قانون وزارت په دې لړ کې څه کوي
داسې ده جی د ججانو د کمی د پوره کولو لپاره نو فنډینګ خو بهشکه پرووینشل ګورنمنټ های کورټ ته ورکوي د دې د فنډینګ د اغستلو د اغستلو او د دې اغستلو ضرورتیاتو د کولو لپاره های کورټ انیشیټ کوي
څه
پروسیډینګ های کورټ انیشیټ کوي نو په دې حواله کې های کورټ هم په کم یو مت کې د پرووینشل ګورنمنټ نه فنډ غواړي نو پرووینشل ګورنمنټ سره هیڅ ډیلی نه کوي هغه ته ورکوي ځکه د اپوینټمنټ پروسس کې هغه کافی وخت دی اوس ریسنټلی د اډیشنل ډیسټریکټ ججز اپوینټمنټ سیستم ماوی کوم خلک یو څه کوي یو څلور سپریم کورټ ته های کورټ کې رسو کول نو د ډیګری دا وجوهات مته مختلفي دا یو ځای د های کورټ په دغه باندې نه ده په دې باندې او پرایم شو ګورنمنټ دې چې کوم کوم د شهر ته ولې کی
مونږ ته سر دغل تکی بار کونسل ویل چې دغل تکی دا مهال د 8000 نه زیاتې داسې مقدمې دي چې هغه د ججانو د کمې د وجنا د ځنډ ښکار دي او دا ډېرې زړې زړې مقدمې دي نو ستاسو څه خیال دی د دې لپاره آیا ستاسو اداره چې کوم د اډوکیټ جنرال اداره د ریاست اداره ده نو هغوی څه کوي چې یاره دغه مسله حل شي
او په دې لړکی د ججانو دی کمه حواله سره ستاسو ادارې یا صوبایي حکومت های کورټ ته فندونه ورکړي دي
فندونه چې هغه واړی نو ورکړي وته چې لا پوسټینګ نه شي نو دغه فندونه چې کله پوسټینګ نه شي دا هغه پوسټونه لپاره چې یې جوړ شي دا هغه د دنیا په باندې دا فاینانس فند واړی چې د دې کې ګرانه دې چې په دې کې چې په دې کې
صابر شاہ صاحب
ریکروٹمنٹ ریکروٹمنٹ پروسیس
جی
اصل کے ریکروٹمنٹ پروسیس ٹائم
اوس صابر شاہ صاحب تاسو د سوات ولستا تاسو د دغه سیمې د سوات ولستا د ملکند ولستا تاسو د حکومت لخوا د قانون د ادارې لخوا دا یو خوشخبری یا زیری ورکوي یا خبر ورکوي چې دا ججان به پوره شي او د دې دا مسله به حل شي نو اوس با سواد تا په دا چې ټیسټونه شوی دي تاسو وایي چې آلریډی ټیسټونه شوی دي او پروسس روان دی یو بهیر روان دی د برتیانو نو دا به څومره وخت والی
دا د نیر فیوچر کې امکان دی درې میاشتې کې امکان دی دا نو څنګه پوسټینګ وشي نو دا چې به هغه د سیدو څخه جواب نه تا ده څنګه نه یو ضرورت هم تا ده نو دا ځان چې دی نو هغه د څه څه باندې ورته دی
بل دغل تک یو نظام صابر شاه صاحب چې دی ورته د دارالقضا نوم ورکړی وو نو آیا هغه اوس هم دغل تک یې عملی دی کنه د دې تر څنګ چې کوم په ټول پاکستان کې کوم د عدالتي نظام دی هغه عملی دی
دا دلته چې څنګه دارالقضا د تر څنګ وایي نو دا خپل کې ټیشنل بنچ دی پشاور های کورٹ
جی
اور دی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ تو حد تک قائم شوی دی یعنی اور بنچ تے پشاور های کورٹ میں اور بنچ دی خاطی شلم دی
ہاں جی
دار القضاء اگلی شروع کرے گی کی تک ہاں دل دی سمرا پروسیجر دے سمرا پروسیس ہے تو 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 کا کار دے لو اگر ہم تم نے پشاور های کورٹ کے دے اور بنچ کے دے دی ریفان دے سے سباب دے سے بنے دے سے راضی کہ ہم دل دی عمر کا پروسیجر دے عمر کا لال جوار قانون دی البتہ پروسیجر پہ حوالہ کرا سی ڈی ٹرائل پہ حوالہ کر اقدامات سی ڈی ڈائریکٹ پروسیجر کیا رہا
جی
سنور میں کریمنل لگا رہا سنور یا زر زر کر کے انصاف لینا اسی ابھی ابھی جس سے جس طرح سے روش کی جو رہا ہے رپورٹ پروسیجر کوڈ ہو کریمنل پروسیجر کوڈ کے حوالے سے نہیں تو ابھی کے لیے کہ ہے بتا رہا ہوں
اس پر سوات کی آیا د قاضیانم کم دے او د ججانم کم دے کنا د قاضیان او ججان یو خبر ادا
قاضیان او ججان د داخل نہیں دی دی دل کے دی دا سے ولجت دین سے ولجت او دی انا پتہ جی دو شان دے سے جت چھے چمر دل کے دے سے جت وی نگل تو دے سے جت کم دل کا جی
ہاں
پھر نام کلیٹر دے دے کہ دے کہ بلا خبر نہیں تو تے دے جان دے دانا سی دے جان دے دانا سی او کا جی دے دانا سی
ہاں
نو تو ترن سنگ دل سے
ہاں نو تا سو اس د سوات او ملکن خلق تو دا وای د حکومت لخوا چې پراتلون کو د درو میاشتو کې بعد د ججانو دا کمی پوره شي
ججانو کمی پوره شي مګر چې هاي کورټ او چې د څه نو کړه دے
اوریدون کو داوا د نن خبرونه ستونزې او سرکار کستا سهم ستونزې وی نو زمونږ تر غوږی ضرور راورسوي. زمونږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 22 11 40 21. مهرباني وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې مو حل.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې دهشتګردي مکمل ختمه
افغانان سوغاري به شک چوپه
ډېره سخت راغلي تیره هر څه کې
دوستو مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده. زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازیګر په 4:30 او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اوریدلی شئ.